لاس په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. السلام علیکم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغ آشنا راډیو د نشاطو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواکو رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډیو او ازادي راډیو د نشاطو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ام او ای ام څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خپرونې کولې. خو زموږ او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره پر لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وخانده. یوناما په یو ټویټ کې د دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او هغې په کلکو ټکیو خندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپي شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په دایکنډي ولایت کې 1200 کسان پر کارونو ګمارلي چې د کار په بدل کې به پیسې ورکوي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کسان به د سړکونو د ترمیم او رغونې کارونه مخته وړي. د کډوالو ادارې ویلي چې دایکنډي ولایت چې سږ کال سیلابونو ویجاړ کړی اوس پکې واوره شوې او د دغو کسانو ګمارنه به له 2000 کورنیو سره مرسته وکړي چې له سخت او اوږده ژمي څخه روغ ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. د میټرو کولیبیا سی این این تلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خپره شوه دا خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې د په دې تړاو له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي ور وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته پیټریاټ توغندي ورکړي. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه یا جیوه او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یوځای شول چې د روسیې د تیرو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیرل په $65 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې دې موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیرل په $65 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي په کابل کې د دوی پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماتان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوی حملې د برید کوونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی.
دا بریدګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیګل شوی.
یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې ترناوي وکړي. د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل پرون د دوه حملو شاهد وو. په یو کې ظاهرا خوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو او بل یې هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشو. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج دفتر ته په دغه حمله کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمیر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازدفر له پرونی برید وروسته خپل کارکوونکي له سفارت وباسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د ده په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به یې په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت ته راکاږي. کاغلی بلخی دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازدفر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو ترورستي بریدونو مخه ونیسي چې د هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربن چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد یې د بریدونو د بېرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازدفر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سمې په داسې خلکو باندې ډزې کړي چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومیږي چې دا کار د چا له لورې شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غني په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه، وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هیواد ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د ده په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هیواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم دې هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوری د دې کون له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا له خوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیګل شوی ترستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولی هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایئ چې دا بل وخت مخکې وی چې دغه برید عاملانو په اړه انڅول شي، څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګند شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
مونږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي تر څو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام درو چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه بل راپور هم یعنی لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما و یا افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم مهاله لمنځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده ایښې چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوال 14 ورځني کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نشي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هره برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10 پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
د فوټبال نړیوال جام منسلو وته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا حملار پیدا کړه. د ګروپی سیالیو پور سیورس، غانا، یوراګوای، سربیا او کامرون هغه لوبډلې وی چې لمخکې تک پات شوې. جزئیات په راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو وروستۍ لوبه هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنگال، انگلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپارس غوړ لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووته. د لومړی پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې لمنځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپارس غوړ لوبډلو پړاو سیالی نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11:30 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پیلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
چې شونډې ګرځوم چوارې نه درځم نه برازه د وفا پتا کې نشته نشانه نه درځم نه برازه نه درځم نه برازه ما خلنو پیژندې کاش کې نه مې وې آشنا مې وفا یې مې وفا کاش کې نه مې وې آشنا
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
بچپن دی اشنا کمر اونڑو نا ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلو وینا لکه پوران کلی کې باغ د ګلو وینا
سو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201
زمانے اس داستاوے د دنیا غمون نوے زمانے اس داستاوے د دنیا غمون نوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے د دنیا غمون نوے زمانے دستاوے د دنیا غمون نوے دنیا غمون نوے مینا مینا خفاوي مینا مینا وفاوي مینا مینا وفاوي د دنیا غمون نوي ته زماوي زداستاوي د دنیا غمون نوي
آزادی رادیو اوري
د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یا دین یم مسافر پیسو هر صدر نه هیر کړل پزړ سخولې کافر غمون کی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑکی وین دا ہر چا فخی زہر چا باندی شک من شم راہم شمارم عبادت کی دجمیش پیلتی لڑما دیو بلکلم زیارت کے
شوه ده هر خواتا خدای نسل می ختمیگی خیر را بیخ که پختون خواتا دیر بشی ترخ وقتونا پت بچ کم پاو بوکی ده مولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے دلار سارم دی خوبون میورک شوی تر سهر ستوریش مارم یاد میستا بیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دیخ پل مرد میراد کری غرموے دوانل مرن را پٹ شوے دا گر تکلان دی دماوے گزمائی نو باچھا شی کد بلچا پا نصیبی بیا پا ہر حال کی تباشی سکیار دے پا کابل کی چپستر گوئی نوینم پروت میں دے دزڑ فتل کی وطن خبر نو موائی وی چی مسافر شم سارمان رالا رازینا گران شن لغمان
آزادی راڈیو پر ٹولنیز رسنیو کے ہم اوری دلائی لی دلائی آول وستلائی سی آزادی راڈیو ٹکی کام
جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا کی تباکڑا ستا مینا کے تباکڑا پہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کرے زما دزر مہمانا تا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ او دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگا زندگی دا ہے دا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا سومر ستم کریے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکا بس کا زہر زمانہ
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
spoke my name as کېدلو ته پریښنو ما بس پوګ مې تا پلوېدلو کې خیرا کړې وا ما به سحر کې لمر ختلو ته پریښنو کپو هرم چې دې سوال حافظه کپو ہے دم چھ پر جڑا دے لکو تے نوزم کپو ہے دم چھ دے سوال حافظ نوزم کپو ہے دم چھ پر جڑا دے لکو تے نوزم ماں بکم رنگ رڑا گانو تا دعا کڑے پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینو